السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسته تاسو ته د کابل استودیو وړاندې کیږي. خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت او لوی سرنوالي وایي چې هغه یو وست مشکوک کسان محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور ورپورې دی. په هلمند کې د روان وضعیت په اړه یو مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن المصري وجل تایید کړل. کابل کې د ماین چاودنې نن سهار درې تنه ملکیان ټپیان کړل. او متحده ایالات وایي ارمنستان او ازربایجان یو ځل بیا د نګورنو قرهباغ په لانجمنه سیمه کې پر اوربند هوکړې ته رسیدلي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریس میلر د محاربې لیکي د المصري وتل د القاعده شبکې لپاره لوی ماته بللې او ویلې دي چې دغه شبکې د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا سختې پر لپسې ضربې خوړلې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل چې المصری د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د ادارې د ځواکونو د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې ووجل شو. په بیان کې یادونه شوې چې المصری له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې درلودې، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ولی وایي چې د ولایت د استول شو نو ځواکونو په مرسته به د مرکز لخکرګاه سیمې له طالبانو چان کړي. د هلمند ولی جنرال محمد یاسین پرون پر خپل فیسبوک پاڼه خبر ورکړ چې له مرکز څخه ځانګړي ځواکونه د لومړي پړاو عملیاتو لپاره لخکرګاه ته ورسېدلي. خاغلی یاسین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې مخکې یې تکتیکي شاتک ترې کړی و. طالبانو دوه اونۍ مخکې د لښکرګاه څلورمه ناحیه ونیوله او پر نورو سیمو یې هم حملې وکړې، خو جنرال یاسین وایي چې د نوي ځواکونو عملیات به له لښکرګاه څخه د بیلابیلو سیمو پر لور پیل شي.
په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د خیر شروع کېږي. ساحه چې اوس د دشمن لخوا مینونه خښ شوي یا پله پر چا قرآن شوی دا به پاکۍ او بیرته ترمیمي او کوښښ زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
د هلمند په څنګلوري ولایت اوروزګان کې بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دهراوود ولسوالۍ کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 تنه ټپیان کړي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دغلته د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې ځوابي ډازو کې د مرګ ژوبله وروښته. وزارت دغه اعلامیه نن سهار خپره کړې، خو د جګړې دقیق وخت نه دی ښودلی. وزارت ادعا کوي چې له طالبانو د جګړې په ډګر کې 11 میله وسلې هم پاته دي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. اوروزګان له مرکز ترین کوټه او د هراود ولسوالۍ شاوخوا سیمونه وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډیر خپریږي. کابل کې نن سهار د ماین چاودنې درې ملکی کسان ټپیان کړل. امنی قومندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مقناطیسي ماین د شپږمې حوزې اړوند حاجي نبی خارګوټي کې د ملکیانو پر یوه پراډو موټر وچاودید. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. متحده ایالات وایي ارمنستان او ازربایجان یو ځل بیا د نګورنو قرهباغ په لانجمنه سیمه کې پر اوربند هوکړې ته ورسېدل. د امریکا، ارمنستان او ازربایجان د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دغه اوربند نن په ځایي وخت سهار 8 بجې عملي کیږي. د اعلان وروسته له هغه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د ارمنستان او ازربایجان له بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. بل لور ته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د مینسک ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی استازي او د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هوکړه کړې چې د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا په جنوا کې سره وګوري. د منسک ډله د فرانسې، روسیې او امریکا په مشرۍ د ارمنستان او ازربایجان د منځګړیتوب لپاره جوړه شوې. د نګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر جګړه شاوخوا میاشت وړاندې ونښته چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته نږدې زر کسان وژل شوي دي. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې لنن دوشنبه څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو احتساب پیل شي. دا څرګندونه وروسته له هغه کیږي چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ته د اپوزیشن لخوا ورکړل شوی مهلت پرون د اکتوبر په 15مه پایته ورسید. پرون له 100,000 زیاتو کسانو د بلاروس په بیلابیلو ښارونو کې د لوکاشینکا پر ضد لاریون وکړ. پرون د دې اعتراضونو 11مه یکشنبه وه او خلک د کورنۍ چارو وزارت له هغه خبرداري سره سره چې ویلې بې جوازه بهرو کې د ګډون نکوي لارینونو ته راووتل. په پلازمینه منس کې پرون په داسې حال کې چې لسګونه زره کسان د خپلواکۍ د ماڼۍ خواته روان وو، پولیسو له بې صده کوونکو لاسي بمونو کار واخیست او په نتیجه کې یو تن ټپي هم شو. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي هم دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1280 نوي او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. دغه خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې د فساد د تور یو وست د په فساد د تورنو یو وستو چارواکو دوسیه محکمې ته ولېګل شوې. دغه تورنو کسانو کې د هرات والی، د ولایتي شورا غړي او څو نور کسان شامل دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا ضد مبارزې په بودیجه کې د فساد په قضیو کې د حکومت څلور تلوخت پخوانی او اوسنی چارواکي لوی څرنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د هرات برحال والی سید عبدالوحید قتالی، د عامی روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د ولایتي شورا درې غړي وکیل احمد کروخی، نجیب الله محبی او غلام حبیب هاشمی د هغو یوویشتو کسانو په ډله کې محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور پرې لګېدلی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ په دې برخه کې د خپلو څېړنو نتایج اړوندې محکمې ته استولې دي.
لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان تحقیق قضیه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیه په اړه څېړنې چې د کورونا د لګښتونو په بودیجه کې د اداري فساد د تورونو په اړه د پلټنو د ادارې لخوا را رسیدلی وو بشپړې کړې او محکمې ته استولې دي، څو محکمه د افغانستان له قوانینو سره سم په دې باب پریکړه وکړي،
تصمیم اتخاذ وکړي.
د ښاغلي رسولی په وینا د کورونا پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د 40 میلیون افغانیو د اختلاس په دې قضیه کې په نورو تورنو کسانو کې د هرات ولایت د بودیجې د امریت یو غړی او د دولتي ادارو څو نور کارکونکو او همدارس د دوو شرکتونو مسؤلان او استازي هم شامل دي چې ځانګړې څارنوالۍ له محکمې څخه د هغوی لپاره د ټاکلې سزا غوښتنه کړې. رسولی ونه ویل چې د تورنو کسانو لپاره کومې سزاګانې غوښتل شوي، خو یادونه یې وکړه چې لوی څارنوالي د محکمې له حکم سره سم پر تورنو کسانو د سزا تطبیق خپل مکلفیت بولي. د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د تلې په 15مه وویل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په قضیو کې د لاس لرلو په تور د حکومت څلور سلویخت پخوانی او سنی چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې ډله کې د عامی روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د دې وزارت یو برحال او درې پخوانی مرستیالان هم شامل وو. د ادارې هغه مهال ویلي وو چې په څلورو ولایتونو هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو کې د دوی څېړنې ښیي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند ولی وای چې د ولایت د استول شو نوې ځواکونو په مرسته به د مرکز له خرګاسي میله طالبانو چانشي. جنرال محمد یاسین تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې افغان ځواکونو مخکې تکتیکي شاتک ترې کړی. ښاغلی یاسین له احمد تکل سره د مرکې په پایل کې د هغو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې تازه ځواکونو هلته لا د مخه عملیات پیل کړي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، زمونږ یو تعداد ځواکونه په درېی د سنگین چې د قندار عمومي شورا د همدارنګ د قندار نه راکټ کړو او په درېی کې راغلی وو. درېی کې دلته د دې جنم انسجام وکړه چې دې کې کمانډیان او زمونږ خاص قطعات او نور جزتامونه وو. نو په ګټه د هغه نقطې چې مخکې د طالبانو لخوا د ماینونو په ځای سړکونه په لو پلچک تخریب شوي وو او بلاخره ماینونه ښخ شوي وو. په همدغه لاره باندې دوی عملیات پیل کړو. د عملیات پیل کېدو سره سم هغه ابتدایي کارونه خپل دوی وکړه چې پل پلو پلچکې جوړ کړ
او بل اخر سرکم به خلق په مخلص کړ مینونه پاک او نن غرمه شاوخه هلمند یعنی لشکرګاه خار ته راورسیده چې د هلمندیانو د ټول هر کلی سره مخامخ شو او همدارنګه زمونږ پلان دا دی چې دغه
جناب ولی صاحب چې لدین ورسته پلان څه دی
او دلته نو چې د دې قطعاتو سره چې زمونږ درې وسایط هم دي او نور مدرن وسلین دي ورسره دا او زمونږ موجوده قطعات چې په هلمند کې دي دوی په شریکه سره همدانن خپل پلانونه پروګرامونه باندې شروع کړه او په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د خیر شروع کېږي ساحې چې اوس د دښمن لخوا مینونه خښ شوي یا پله پر چاک وران شوی دا به پاکوي او بیرته ترمیمي او کوښښ زمونږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته دوباره خپل کورو ته ستانه شي او د دې تر څنګ موږ دغه شارا چې د شخص طبیعت ویلې دلته خپل پوستې ځای ته ځای کې د دې لپاره د لارې د خلکو په مخ خلاص شي
د هلمند او پتیره د مرکز لشکرګاه پر امنیت جنرال صاحب د دې کومکی امرستندوی ځواکونو در رسیدو غیز بچوي
نو دا خو واضح خبره ده چې د لارې خلاصول د تجارت کاروبار او د خلکو د ضرورتونو رفع کولو لپاره هم دا ورنده زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره ده خو تاسو ته معلوم شوه هلمندیانو ته ټول معلوم شو چې دغه لاره د ولس په مقابل کې بند نه زموږ د قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونو ځکه زموږ قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې ډېر په اسانۍ سره چاته یو فایرن پینه ده شوی لشکرګاه ته ورسېده نو دوی ټول ولس د ټول وخت د ولس سره په جنګ دی او ولس ته مشکلات او ستونزې جوړ کړي لکه کورونه کرکشونه جوړ کړي سړکونه پل پلچکې خراب کړي مکتبې بند کړي کلینیکې وران کړي دوی دغه وظیفه او دغه وظیفه د خلکو لپاره کړي برحال کې هغه د کوم مشکل زموږ امنیتي دفاعي ځواکونو په مقابل کې نه شو بنان دا وضعیت به د دوی په راتګ سره تغیر کړي او ساحه به نور هم پراخېږي او مشکلات چې موجود دي هغه به له منځه ځي
دا اوس ښاغلی ولی چې مونږ خبرې کوو د دولتي ځواکونو او د طالبانو موقعیت په لشکرګاه کې په کوم ځایونو کې دی
همدارنګه د نادلي په استقامت یو او همدارنګه د چانجې په استقامت او د ناوي په استقامت د ځینې کې خپل فعالیتونه شروع کړي
او د لشکرګاه ښار څو ناحیې د طالبانو په ولکه کې دي
یو د ناحیې چې باباجي دی د لشکرګاه پورې په نقشه کې مربوط دی او هغه لږ 3 کیلومتره د لشکرګاه د مرکز څخه مسافه لري هغه بنا پر پات باجه چې مشکلات چې هغه مخکې درته ویل چې د خلکو په مخ په چا کې بند والو ځو همدارنګه د خلکو کورونه دي تر پښونه جوړ کړو خلک ماجر کړ د دې په بنا ما قطعا قوتونه قبل نشینی کړی او هغه ان شاء الله په پلان کې چې بیرته پښی شي
د هلمند والی محمد یاسین وو چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې اوس هم ناجی ساپی ته غوښ شي چې د کابل د نن چا پرسپانو کې مقاله او تبصره لوستي
هشت صبح رسپانی چینگار کړی چې له اوربند پرته د سولې د مذاکراتو دوام د وخت ضایع کول دي رسپانی لیکلی کچه هم له لومړی ورځو دا سرګند وچه د سولې پروسه به د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شي ځکه په ویناي د سولې خبرو له پیل سره طالبانو ته د انګېزه ورکړل شوه چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره هڅه وکړي چې ډېرې سیمې په ولکه کې ونیسي او قوي دریځ خپل کړي خو رسپانی همدارنګه چینګار کړی چې د سولې په پروسه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه یو تیروتنه ده ځکه په وینای چې طالبانو ته جګړه یوازینی وسیله ده او دوی لدی لارې سیاسي مشروعیت په لټه کې دي مسیر ورسپانی بیا په کابل کې پر کاوتر تعلیمی مرکز د بریټ په اړه پوښتنی مطرح کړي ورسپانی لیکلی د دغو بریټونو پراچ په ظاهره کې دایښ اخیستي خو په اړه خبره شوې اعلامیه مشکوکه ده لیکوال ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې له همغه پایله د استخباراتي کړیو لخوا د یو لاس پاک په توګه کارول شوې ده د سرمقال لیکونکي په باور اوس هم له دې بریده ښکاري چې د مشخصو سیاسي موخو لپاره شوی او استخباراتي کړی په کې لاس لري د ورسپانې په وینا له څو وخت راهیسې په منظم او سیستماتیک ډول هڅه روانه ده چې د سولې هر هڅه شونډه شي د جګړې دوام ته لاره برابره شي او نړیوالو او افغانانو ته داسې یو تصویر ورکړل شي چې د سولې خبرې نه بریالۍ کیږي او که بریالۍ هم شي نو د جګړې لپاره به نورې ډلې او په ځانګړي ډول داعش وي او هیوا دولتي ورسپانې بیا د کابل د شنبه ورځې بریټ سترجنه یاد کړی او دغه پیښه غندلې ده ورسپانی وړاندې لیکلی چې په افغانستان کې د ملکی وګړو وشل او هغوی ته زیان رسول بشه